د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انتونی ګوتریش دا خبره له سی این این تلویزیون سره په خپل مرکه کې کړې ده. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړه برخمن د متحدې روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. د روسیې د پرمشار په یو پانتون کې یو وسلول کس په ډزو سره لږ تر لږه 8 کسان وژلې دي. فایزر او بای یونتیک شرکتونه وایي چې دوی هڅه کوي ژر تر ژره له 15 څخه تر 18 کلونو ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي.
اوریدونکو وړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روڼاندې وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی وایي خوست د علم، ادب او فرهنګ له اړخه یوه بډایه سیمه ده، خو اوس پکې د پخوا په شان ادبي بنډارونه، مشاعرې، غزلیز ماښامونه او نور پروګرامونه نه تر سترګو کېږي. بل ورته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو، روڼاندو او ځوانانو د یو موټیتوب او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې په پلان او عملي کړي.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه تر سترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونه داسې په ټپه درېدلې دي.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دی.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي. د هغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه و، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي، خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکري تنوع لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سره ټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ تر وکولی کېږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کولو مختلفې برنامې ورته پیش کړو. هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشاتی او ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. هغه څخه کیا نوشابه چې گاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې گاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. په پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې گاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابې دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپله کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي د نو اشتها بلاکوي، نور د دیهایدریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي، چې د غاښو د پوکي د زیروالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي، چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دي هغه تخریشوي، بیا مری ته چې ننوځي مری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي، په کولمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته وړي. خپله د کولمو او د معدې تخلیه نارمل میتود چې دی، چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چې ځي نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډېرې واخلي. لیکن بدبختانه، بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا د تنده یا تږې پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دې چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دی، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جینکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دی، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړي ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی فکر کوي چې دا پایل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغې د پایل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډېر مضرات لري، ډېر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زور یې که په رضا یې، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ا دې اقل زړه صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کار یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي، نو هغه دغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کي خو چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډېر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډېر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعضې مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاوو کې لیکل شوي نه دي، چې هغه ډېر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آوره دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه بابو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، د صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان
دی. دغه نوشابو کې که پیپسي ده، که دا نور دی، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان یې تاسو خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاک لبانې تاسو څه وایې؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا هم دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي، هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. استاد باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کېږي. او ما و تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چور د هر چیش نه زیات دی، تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا د هغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی، او هغه ډیر اغیزه په پښو باندې لري، هم تم یې ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه. خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چین لري، ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي، هم کولای شي چې چاغي د سه بي وخت چاغي من سره ورې چاغه چاغي نو بیا هیڅ د من زندگی په اسانه باندې استاد باور وکړي چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسی یا شي سوخري د چې هر وخت په پورس کې چوري وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته شوی تقریبا یو کیلو وزن جوړي.
قدر من دوستان دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه که چی است علامه مال او ملگره
جواند پا شیبو کی
لانده من دیدی دوا شو شیروه من دی برابر اگل دای که شیروه که بی مره خواده و واقع بی دقشی بسید
خالوی نباره شنه خالوی نه زن خاله نو قریب دی کونه
ارغا حس بی تکڑا حس بی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی منده وی بردی رو دایو کی.
درانو دوستانو سلامونه می اومنی د چرم یا چرمانی پا تاریخ خبری است؟
چرمان یا چرم دا د انسانی استفاده تو کنه تر پول و قدیمی حقا تو که ده چی انسانان لدینا کار خیسته
ل چرم څخه کوم شاین جوړیږي؟
پړې به و د چرم نه به جوړو چې هغه وسه مونږ کرسته ده بازي لوخي و چې اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و د غوا غوړي به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول غوړې خوند نه خراب او نور ډېر ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاو و د راحتي احساس هم کوو خو صاب پکې.
نن امدا موضوع چیلو ارزښت روښانه وو او په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اردونکو چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوې او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلي دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکو نه تر ټولو قدیمي هغه توکی ده چې انسانان له دې نه کار اخیسته. طبیعت ده چې د آدم علیه السلام له حبوط او ځمکې ته راکوزېدو نه وروسته انسانانو ژوند التیا پرله پسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لومړني ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګ وي د انساني تکثر او زیادت لوجه نه هغونه انسانانو ګټه اخیستله تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ له دې نه چې دغه شیان د پتن استفاده کړي ذخیرې لپاره هم او د ساتلو لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمنې نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پوټکو نه ګټه اخیستله. هغه حیوانات به دوی خوړل د هغو پوټکې به یې وچ کړل او بیا به یې آش ورته وایي یا به یې هغه دوباغت کړل پاک به یې کړل او هغې نه به دی هغه د بدبویي ورکه سوه او دا څرمن به خپل هغه اصلي هغه وساته. دې نه انسانانو مختلفې ګټه اخیستلې ځای یا مشک د دې لپاره کارېده چې اوبه غوړي او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وې ساتي همدار رقم بیا وروسته شړومبې او نور شودې شړومبې یا نور وسیله دا د ځای یا د هغه پوټکې نه جوړ مشک په واسطې سره کارېده. همدا رقم نور لوښې ترې کارېده. بیا ورو ورو انسانانو د پښو لپاره څرمنې یا د پښو لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیلې چې هغو کې اغوستل کېږي دا څرمن نه جوړولې. بیا انسانانو ورو ورو له مختلفو هغو نه استفاده وکړه. د لیکلو ذریعه والا چې د حیواناتو پوستکو پوټکو باندې ویلیکا تا قرآن عظیم شان د لومړي ځل لپاره د حیواناتو په پوټکو باندې لیکل شوی ده. د آهو په څرمن باندې په نورو څرمنونو باندې چې وچ شوي په هغو باندې لیکل شوي دي. بیا ورو ورو د دې دا ګټه ډېره زیاته سوله. له کتاباتو له نورو استفادو نه وروسته انسانانو چې کله صنعتي انقلاب منځته راغی او ماشینري ژوند شروع سو بیا نو د چرم تولید مصنوعي توګه هم شروع سو. څرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده ترې کېده دا ورو ورو مصنوعي چرمونه منځته راغلي. د کارخانې او فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو. او نننۍ چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25% چرم کاریږي. د نن زمانه کې هم په دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې هم چې ګورو مونږه 25% د انسانانو په ژوند کې څرمن په کاریږي.
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له څرمنې څخه جوړ شوي شیانې کارولې وي. لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک څخه نیولې بیا د ساعت تر بنده پورې ټول له اصل چرم څخه جوړ دي. نوموړی دغه وخت کیسه هم راته کوي چې د کوچیانو په کېږدۍ کې له چرم څخه جوړو شوو لوښو کې شیدې او مستې خوړلې وي.
زه ډېر جالب شي سره مخامخ شوم. زموږ کلي ته وړاندې د کوچیانو چې زموږ پلار تر زامنو خېمې وي هغوی ته به کله کله موږ وتلو. ما ډېر جالب شیان هلته ولیدل. یعنی ډېره ساده دنیا وه. یو پسه د دې کوچیانو ټول ژوند یې روان کړی و. مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میږو شیدې ماست کرت دا شیان. بیا بیرته دوی کېناستل په څه شي باندې وړیو نه به جوړ لیمچي وو لباسونه مور نه جوړول شپل دستکولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال پسې تلل. مثلا پتکۍ وته د اوبو هغه وړیو نه به یو څه جوړ کړی وو. جالبه خبره دا وه چې دوی دا ژوند ډېر ابتدایي وو. مثلا که دوی وغوښتل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزورې ورته ویل هغه به یو ټکه به یې راواخیسته دانه به یې په شیدو کې واچوله هغه به بیا پرنټ شول او ماسته به ترنه جوړ شول او ډېر خواږه ماسته به ترنه جوړ شول. نو بیا ما یو ډېر مهم شي ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمنه ډېره ښه استفاده کوله. دوی څرمنې نه ځان ته بوټان جوړولی شول د حیواناتو د څرمنو نه. همداراز دا څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به یې ورته ور واغوستله د واړه سیرلي. بیا په دغه مډرن نړۍ کې ما خپله چرمي شیان ډېر خوښېږي چې څرمنې نه جوړي. زه خپله هغه بوټان اغوندمه چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې زما جیب کې وایلټ چې دی پاکسه کې جیبي ورته وایي دام باید څرمنې اوسي او ډېر ښه څرمنې نه جوړ دی. زما د لاس ساعت کې چې کوم بندی ورته وایي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې اوسي. ډېر ښه رنګ هم لري. زما د څرمنې رنګ ډېر خوښېږي. حتی زه چې کله پوشاک کوټ زما څو دانې کوټونه چې وو څرمنې وو دا چې اغوندم یا یې رنګ څرمنې اوسي خامخا. یو ښه کلاسیک شوق دی. زما د کمپیوټر بیګ هم څرمنې دی.
د ترخیلو اوسیدونکو همت وایي چې د چرم ټولو لوښو او شیانو سره ځان آرام احساسوي. خو د چرمی بوټو کارول بیا د لپاره حتمی دي. دای وایي چې له څرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوڅې نه هم یادونه کوي چې یوازې د څرمنې جوړولو ته ځانګړې شوی وه.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه پکې احساس دی راحتی کوم. کم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشران بچ قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا اسباب چې وزیا تر د چرم نه بو مثلا پړې بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم مونږ کرسته ده. مثلا بازي لوخي و چې د اوبوب خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه باندې خرابولې بعض وخت به حتی د غوړی او د لوخي په خاطر باندې به استفاده کیده چې هغه وسم من کرسته دلته د غوا غوړی به ویل کول او کچوړې به د چرمی جوړ کړي ورته هغه پکې اچول مثلا د قطۍ یا د یو لوخي په خاطر به استفاده کیده چې هغه غوړی خوند به نه خراب او نور د څه ډیر اسباب او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې غرونو کې به مزل وهه مثلا اهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول نو واوره به ډېره وه پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه و ډېر به پکې اوسا او ټول خلک زیاتره استفاده یې دې نه کولی بل صحي وایي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې اوس هم وخت ډېر یو خاص خوشبوي لري دا چرم او بل مونږ کره اوس هم سپرونه دي هغه د چوبازي سپرونه سابق به چوبازانو چوبازي کوله چرم نه جوړ شوي دي کابل کې سابق چې و یو کوڅم وه د چرم دوزانو په نوم باندې څغه کې با تجربه پوستین دوزانو بر دوزانو چرم بده ورکه غوی با شور کو به به تا د فرمایش په اساس باندې یو شادر د جوړول
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي د کابل اوسنکی احمد ګل وای چې په دې وروستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي حال دا چې په بازار کې ډیر هغه څه لیدل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی
چرم د پوخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان کوم که د پوخا په نسبت اصل شی پیدا شي مثلا که موږ وګورو پوخا به بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکشې داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس وګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ ده څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه عمر کیفیت او ارزښت یې موږ عمر ښه نه وي که بوټ او استعمال کړو نو د یو څه وخت وروسته یو هفته درې ورځې وروسته پکې بوی کوي همدارنګه که جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو هفتې وروسته هماغه جامپر پوستکی اچوي چې اصل چرم نه وي همداسې ډېر شیان دي مثلا موږ او تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یو نیمه میش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې
درنو دوستانو دا وا د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او خلکو چیزونو د پرمختګ او ودې پیله خدای پاماني درنه اخلو الله مو مال او ملګریشه.